السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیک په خونه کې مې میر احمد صافی همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې وڅل وختنه وژل شوي او دوه ویست نور ټپیان دي. دا بریدونه ورمه ورځ وشول. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې مرګ ژوبلې دا شمېره نن د طالبانو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی و. تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه افسر د وژلو پیښه څیړي او جزئیات به له خلکو سره شریک. په خوست کې د موساخیل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر درې سوه څلورویشتو کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخیلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یا د مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو شتمنو کسانو او په عربي اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت تر ویبسایټ خپور شو ویلي د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر دا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه سمڅې د مهماتو زیرمی او مرکزی دفتر د ډیجیټل ټک په مرسته په بریا په نښه شوې دي. او ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسالو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریز غوړه کړی دی. جانسن هند ته د خپل لمړني سفر په درشل کې پرونو ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان دی او بل په څنګ کې سره ودرېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د ورستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. د طالبانو دا اقدامات د سیاستوالو له نظره څه ډول دي؟
دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرره دا عملیات نه ترسره کیږي نو دوی ته نه اظهارات یا تارسای حالات غوره کړی ده، درست عمل ده.
کابل کې د کورنیو چارو هغه برحاله افسر وژل شوی چې د طالبانو په غوښتنه بیرته دندې ته ستون شوی و.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې چې ورمه ورځ وشول وڅل وختنه وژل شوي او دوه ویس نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې د مرګ ژوبلې شمېرې نن د طالبانو ځایي چارواکو له ازادۍ راډیو سره تایید کړې. له بله خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې وڅ څلوېښت ملکیان وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی، چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دوه کسان د تش شفخانات او فصي یو سره څو نه ځفان شوځره او دوی ستنه ټپيانو
خو د فرانسې خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجيب الله لقوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وشل شو یو شمیر اته څلويختنه خودلې په وژل شویو کې ډېری ماشومان او خزی دي او د یوې کورنۍ څلیرویشت غړي هم پکې شامل دي د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې پنځه ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمیره تایید کړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو شمیر و څلوېښت دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور یې ولګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې و تنه پوځیان یې ووژل له افغانستان ور اوښتي وو خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي
د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورنډ کرخه سره نږدې یو وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي خو طالبان له دې عمله هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی
و موردل چې طالبانو پر خوست او کونړ د ورستیو بریدونو جزئیات خبره کړي په دې بریدونو کې ټول ټال وڅل وختنه وژل شوی او دوه وسنور ټپیان دي چې ټول ملکیان بلل شوی دي له دغه بریدونو سره پر افغانستان په افغانستان کې د نن د عام خلکو غوسه هم پاریدلې ده په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهره وشوه او لا هم دغه مظاهرو للی روانه ده دغه وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په سر کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج نه وکړي
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو بمبارو دا مسایل یې کوله خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې وکړو د افغانستان نه به دفاع کړی وای یا کمزورتیا دولت بیانول خو په هر حال حالات بل حالات وو نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو اصولو حقوقو موازینو اته خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي دلته اوس نړیوالو اصولو ته مطرح دي ځکه که مکرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار په لاس کېږي او له سر اعلی قمانداني نه هدایت اخلي او
د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي فقط امر ته منتظر دي امکانات یې څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي
نه دوی فعلا سم منظم کار کړی دی ځکه په دغه مقطع کې چې مکرره دا عملیات نه ترسره کېږي وار په وار نه وي نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده درست عمل ده اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کېږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي دغه نه د صف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه وزارت خارجه مقامات ته لیږي وزارت خارجه لغه جنه بیرته جواب ورکړي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه مذرت یې غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې هم کړي چې بیا به نه تکرارېږي په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي بیا تقدیر ربدي د پورې مسله حل کېږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم ټاکل کېږي د وزارت دفاع، وزارت خارجي، استخباراتو، سرحدي پولیسو، چې یې حقیقتي اپ چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضیه مکتوب ولغله، نړیوالو محکمو نه دا مسله هم تعقیب کړي.
بله، امارت چې د همدې مسلې ته راځي،
بیا جنگ کرا
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازی نه لري. دغو نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي؟
افغانستان دولت که چوک پر رسمیت پیژني کنه او که استازی یافته کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خوا د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فسخ شوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده. یو غړی هلته شته، او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبور مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه ځای کې چې خطر پېښېږي، هلغنه نړۍ ته خطر پېښې ته اقدام وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معرج و چې له ازادۍ راډیو سره غږېد.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وای د خپل هغه افسر د وجلو پیښه چیلی چې کورنۍ وای پرونې جسد ورته سپارل شوی دی. دغه افسر چې د جمهوریت پر مهال هم په دغه وزارت کې وو، و میاشتې وړاندې د طالبانو په بلنه بیرته خپله دنده پیل کړه.
شهیدش ساختن و برای ما تسلیمش کردن.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي. مجاهد د ډګرول قاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون شوی و. د مجاهد په خبره ډګرول قاسم قائم د دې جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و، چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون شوی و. خو په خبره یې له دوی سره تر اوه میاشتو دندې وروسته تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
وقتی که امارات اسلامی روی
کله چې اسلامی امارات حکومت فایل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورسکون شي، دای هم ورسکون شو او شاوخوا اومیشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سه شنبه په ورځ لګرمي ورسته 2 بجې کله چې له دند راوتلې وو، څو خاکرنګ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دی لزان سره وړي وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مونږ شوې کړی چې پرون 2 بجې لخپلې شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 323 روښتون نه جنازه ترلاسه کړي.
جسد برادر تانه تسلیم شوین.
حتی موکړه د خغلی مجاهد د دغه ادا پاړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویان دې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلي دي،
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به لرسنۍ سره شریک شي.
مجاهد د ورور غم اخیستی و او په ژړغوني غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار و او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کې پرمختګ شوی، خو ډېر جزئیات نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پدغه موضوع کوم پرمختګ سوی ده د ټول اسلامي امارت په سطح پدغه موضوع جدي کار کوي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ انشاء الله سوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میاشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډېری دوی په ژړه او سرې سترګې بېرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې، دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې توده موضوع دا ده چې د ترکیې دفاع وزارت وایي د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات کړي دي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. ښاغلي اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنې له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتا کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کی کی ګوند د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پوځ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایی پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کی کی پر ضد د ترکیې د عملیاتو ملاتړ کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د لوبو میدانه او د غراز د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس مخکې چې د پروګرام نورو برخو ته راشو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بهرنیو سیالیو لپاره د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې تیاری. د افغانستان والیبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال کنفدراسیون د مهالویش مطابق د دې رشتي آسیایي لوبې د 3 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیلېږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله دې دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هر ورځ د والیبال په سټیډیم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. د آسیا د لایسنسي درجې د فوټبال روزونکو ته د روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي د فوټبال د روزنې د درېیم یاسي درجې ټولګی د آسیا فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ په کابل کې نن پیل کړ. په یاد ټولګي کې له پلازمینې کابل څخه څلېرویشت روزونکو ګډون کړی او د دوه اونیو په موده کې به د فوټبال روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه زده کړي. د دې ټولګي له پای ته رسېدو وروسته دا روزونکي کولی شي چې د ولایتي لوبډلو د لوبغاړو روزنه وکړي. او د چلسي فوټبال لوبډلې د اف ای کپ پایلوبي ته لار ومونده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چلسي خپلې سیالۍ کریسټال پالاس لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اف ای کپ پایلوبي ته لار ومونده. د اف ای کپ د نیمه پایلوبي په دویمه لوبه کې چلسي او کریسټال پالاس لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې لوبه د چلسي په ګټه 2-0 پای ته ورسېده. په دې لوبه کې د چلسي لپاره تیمو وارنر او میسن مونټ ګولونه وکړل. د یادونې ده چې لیورپول تر دې وړاندې د اف ای کپ پایلوبي ته لار موندلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیدو او همدارس په کونړ کې د چپلی ګنډونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه، په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړۍ اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 14 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دغه بند دروازه څلوېښت کاله وړاندې د زرګونو کارګرو د تګ راتګ لاره وه، خو شپاړس کاله کېږي چې تړلې او د میلیونونو ډالرو په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیله د کندهار د نساجی په نخي او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا دو سرویش کار که جلد پا دا فابریکی که کار کنم و دا پشمی فابریکی که تقریبا دو دشپایه باف ماشینون لری اونور مختلف ماشینان دا نختابی و دا کرملر و دا رنگاوزی دی دا پشمی نساجی فابریکی که او پا نخی نساجی فابریکی که تقریبا یو زور و اوس او پایی ماشین داری، یعنی رنگ رنگ ماشین دا اول ندافی دی، بیا هواگر دی، شانه دی، فلیتی دا نختابی دی، بیا بالاخره غنده خاطر دی، دو غنده که دی بافت دا بافت تا کو جوری جی رنگامیزی تا پا رنگامیزی که تقریبا او رکم رنگ رنگامیزی کش دا تو کنان بیا بازار فروش شتزی تقریبا 5500 نفر مجدل ته کار کول، مامور او کارګر چې دا فابریکه نوې متشته وو، چې اندازه کار چلنسه وو، چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنگمزي د نیمه مونتاژ حالت په الکترو زپات دي. انور بافت نختبی ګرد ماشینونه فعال دي، یو څه مجدزین کار خسته.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکي چې یو وخت پکې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغو فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر یو نیم میلیون ډالرو ډیر لګښت اړتیا لري.
په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشین آلات سي دي، داسې معلومیږي چې کله به موږ وایي چې دی مخریب یا غبه فعال سي، فعال به کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړه د پشمی او د نخي لپاره د یو نیم میلیون ډالرو په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري. نو ان شاء الله امید سره کدی دیا سره کوم سی او یا په دون اندازه کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کوم اندازه د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او مدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د جید نظری شاته کار کړی دی، موږ په مبا تولیدو ولې موږ پومبه پتار نو ساړه ولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې نه ساړه ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به یې د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
په کونړ کې څپلې ګډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوې دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلې جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلې جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي، څو یې نرم کړي او په ربړي تلی کې برابر شي. هغه وایي د تیر اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدي سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. څه کال هغه سکارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو. تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي، مشینې زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه پلاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګې کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي دی به زمونږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په خکېدلو دی او همدغه شان د بیرغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو څښتنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده، ځکه چې ناپېیلې ده. او ده هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده. ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د وخت سمسلیتاو یا کلام په ډیر تعصب ووایم چې په دغو ټول دې شپېتو کالو کې چې ما فکر کوو اولین دفعه دي چې د پاکستان تیارې رسي او نغز دې حریم کا او تجاوز کا او دلته بېګناه افغانان وژني. چېرې دی داود خان سل د عمره یو د ممره چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي پشمار دي.
السلام علیکم رضا ٹوکر قوم کے سلام یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین لکھنگار ہیں بعد امرتسر ملال متحد ہوتا ہے ڈبلیو ایچ ایچ ہوتا ہے کہ خارج تراوڑی افغانستان حکومت کو خاطر بند یا پیسے مست نظر ہوتے جلدی مستر موافقہ کرے تو مجھے درکو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته ووایئ.
اوریدونکو له دې سره دوه همې نیمایي ته ورسېدو. څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې نشر ته چمتو دي، خو تر هر څه وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. خوست او کونړ کې د پاکستان د وروستیو هوایی بریدونو د مرګ جوبلې شمیرې په ډاګه شوې. طالب چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې وڅلوېښت تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. طالبان وایي چې کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څیړي. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی چې تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. په خوست کې د مساخلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي چې د اکار په وینا د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پي کي کي پر اهدافو حملې کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر ادا کړي چې د پی کی کی ګون پټنځایونه، تونلونه، د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د جټ الوتکو په مرسته په بریا په نښه شوی دي. او ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال د خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریځ غوره کړی دی. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم لږ منی سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې له یاده مباسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خبرونې ته مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اورئ چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې. دا هم اوري چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونشول کړای د آسیا د ملتونو جام سیالۍ او تلاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاست کې چې وو لکه څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه.
د
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د فیفا رئیس د افغانستان د فوټبال فدراسیون چار استایلی دي. د فوټبال فدراسیون لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر چې د فیفا په 12 کلنۍ کانګرس کې د فوټبال نړیوال فدراسیون له رئیس انفانتینو سره هم لیدلی دي. په دې ناسته کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو ښاغلی انفانتینو د فوټبال فدراسیون پر استقلال ټینګار کړی او د افغانستان د زرغون مستقل فعالیتونه یې ستایلي دي. په اعلامیه کې راغلی دي چې د فیفا رئیس په تیرو 8 میاشتو کې د مرکزي آسیا د سیالیو په لړ کې د 19 کلنو فوټسال نایب اتلولي او په بری سره د افغانستان اتلانو لیګ ترسراینه په افغانستان کې د دغې لوبې ټولو مینهوالو ته مبارکي ورکړه. همداراز نوموړي په ترکیه کې د افغان فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ او په ایران کې د فوټسال لوبډلې تمریناتي کمپ ته په اشاره سره ویلي دي چې فیفا به له افغانستان فوټبال فدراسیون سره د پخوا په شان ملاتړ ته دوام ورکوي، خو نوموړي ټینګار کړی چې دا بنسټ باید مستقل او د دریم شخص له لاسوهنې خوندي وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونه سو کړی چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د آسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې د افغان لوبډلې درې لوبې درلودې. کچا هم په دې سیالیو کې نیپال ته یو د 8 پر وړاندې ستره ماتې ورکړه، خو ونسوانېده چې د مخکې تک چانس ورته برابر سي. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې له ازبکستان سره لوبې مساوي او له تاجکستانه ماتې وخوړه. په دې سره د دې سیالیو له بې ګروپه ازبکستان او تاجکستان وتوانېدل چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار ومومي او افغانستان او نیپال ونتوانېدل چې مخکې تک وکړي. مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وايي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د افغانۍ مشهور توپوهونکی او بل پاکستانی کرکټر عمر ګل په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ توپوهنې او توپ اچونې د لنډمهالي سلاکارانو په توګه ګمارل شوی دی. یونس خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې آن له 2018 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي سي. یونس خان او عمر ګل به د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. یونس خان زیاته کړې د اماراتو تمریناتي کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې او عمر ګل د توپ اچونې په برخه کې له افغان ځوانانو سره د سلاکارانو په توګه د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې یو ځای کیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د پاکستان د کرکټ پوخانه تیز تو پچون کې عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي، نو دوی دا ورته لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. خغله عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزون کې په توګه یو ځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاړه د افغان کرکټ بورډ رسنیو د برخې همکارانو خبرې کړې.
چوس پر وګورې اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سومره زر ډیولپمنٹ وکړ، سومره زر په دې لایک ورلد سرکټ باندې سومره زر راغله، ټوټلی دی ایفرټ دی دی کریډیټ دی دی سومره چې هارډ ورک یې اور آی تھنک مخال افغانستان د ټیم دی ک نور ټیم ملتا سو اسوسییټ نور کنټریز چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغله. افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو. تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو زما خل پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هندي بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو، خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجری شو او بیا څنګه دا نور بولرانو هغه دومره سسټین نه کو. نو اوبویسلی ستا په ټیم کې یو رول ماډل پکار چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی، مجیب دی، نبی دی پرفارمنس کې، نو د دې وجه نه د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاتره هغه. خو په حاضر وخت کې که تاسو وګورئ نو افغانستان ټیم لږ فاسټ بالرانو سره تاسو ویلی شئ چې لږ سټرګل کوي. که تاسو ریسنٹ پاسټ کې ورلډ کپ کې وګورئ که تاسو افغانستان سره یو دوه نور ښه فاسټ بالران وي نو مېبي چې هغه پرفارمنسز نور هم امپروو شوی وي. خو سټل چې کوم ام کمنګ بالران دي چې کوم مونږ ولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډیټ ټیلنټ شته دی اور ان فیوچر آی هوپ چې دی که څنګه دا هارډ ورک کوي څنګه دی محنت کوي چې دی خپل محنت جارو ساتي نو ډاؤٹ چې افغانستان سره څنګه ښه سپینرز دي دغه شان دي ښه فاسټ بالر هم راتلی شي. انٹرنیشنل لیول باندې خپل ټیم ریپرزینٹ کړ، افغانستان ټیم ریپرزینٹ کړ، سب اپ کمنګ دیس جونیئر کرکٹ نه راغلی دی، ټولو کې ډېر خلک ټیلنٹ دی، زبردست ټیلنٹ دی، ما چې سمو مر سره دا اوس پورې ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو، اسپیشلی رښتیا وایم چې زه خو تم ډېر زیات خوشاله یم، ځکه چې دا کم سکلز دی، کم دا غي پوتنشل دی، آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر، یو ښه فاسٹ بولر سکل او پوتنشل شته، خو ضرورت سره چې دا غي سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي، دا غي پویا وکړي شي، ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دی، خو صرف دا دی چې هغه پالش کړي شي، هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرسٹ کلاس کرکټ چې دې سمره فرسٹ کلاس کرکټو کې دومره بدی ګروم کیږي، او دومره بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم زیات انهانس کولی شي، خو دې لپاره د دې ښه منټورینګ په کار دی، اوسه پورې خو موږ چې سمره دې سره اوسه پورې کار کړی، دا غي سب سکلز دي، بولینګ سکل باندې کار ورسره وکړو، سب منټورینګ ورسره وکړو، خو سو فار چې څنګه ما اول ویل زه ته ډېر زیات خوشاله ما چې دا غي څنګه ریسپانس دی، څنګه دا غي چې ورته شوی ما هغه څنګه ریسپونډ کوي هغه سیزونه، اور آئی ہوپ چې دغه لکان دي کې پوتنشل شته لې دی به ډېر زر افغانستان ټیم نیشنل ټیم ریپرزینټ کی، اور دی به څنګه پاسټ کی دی جونیئر یا ډیفرنٹ لیول باندې پرفارمنس کړي، زما ته نه ډېر زیات امید دی چې دی به انشاء الله په انټرنیشنل لیول باندې پرفارمنس ورکړي، بالکل پلس پوائنٹ دی عمدہ دی چې دی دی زیات ہارڈ ورکر دی، محنتی دی، سمرم چې دی ته د کار نه وې دی منکې نه دی، چې کوم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کوم دی ټوورډز کرکټ، ټوورډز هیز ټیم، زما خیال ډېر زیات ښه دی، اور ما ته په دې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي اور سمره دی محنت کوي، نو نو ډاؤٹ چې دی کې به ان شاء الله کافی بولران چې دی فاسٹ بولرز دا به اپ کمنګ فیوچر کې به ډېر زر افغانستان ټیم ریپرزینټ کی، اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه د پاره امپورټنٹ وی، خو چې سمره دی کرکټ کوي، ریڈ بال کرکٹ کی، فرسٹ کلاس کرکٹ کی، دی با ایکسپیرینس جاتی گی، اور بلدار شی اپرچونیٹی جسمرا دیتا اپرچونیٹی ملاوی گی انٹرنیشنل لیول باندی یا ایم ڈومیسٹک، جسمرا افغانستان ٹیم دا فاسٹ بولران چی انٹرنیشنل لیول باندی کرکٹ کی، نو اوبویسلی دی پرفارمنس کی فرق بم راضی، دی بم مخکې نورم پرفارمنس کی، خو رائٹ نو په دې سٹیج باندې کدا وګوره ډېر ینگ دی، په دې سٹیج باندې ٹیلنٹڈ دی خو ینگ دی، خو زه دومره ویل شم چې دی الکانو کې دومره پوتنشل او دومره صلاحیت شته چې دی کم یو ټیم تم دی ټف ټایم ورکول شي او دی میچ ته ګټلی شي سنگل ہینڈڈلی.
د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپچون کې عمر ګل او چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړې نظر ورکوه، زموږ غغله ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونی په ویلا میا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاری ګروپ خپل راپور وړاندې کړ، او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. ایلامیا وایي کاری کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روانې وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوال شورا د قانون پر بنسټ مختصي. د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپل مسلسل ژمنه تایید کړي، او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملی پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي موده مخ کې ویلی و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینهوو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند سو. ویل کېږي چې د افغانستان د ښځو د کرکټ اکثریت غړي له هېواده وتلي دي او ځینې یې چې پاتې دي په کورونو کې پټې دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چټ چیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوې دا د پدر نشي خوړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری ده، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، دراله کې چې هغه فلسکار و خپلې اوس وې لدروغ نه باید اویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوسو هغه بیچاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي اوسم باټي وې دا بعض خلکې چې دی عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته ولوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي نو ځان ښودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو کړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
کمدسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همدسې بیاغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه، په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالمالک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالمالک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب که په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او په لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
با وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. یتکه ده وطن وطن
سوے دے چمن چمن کہے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن خی پاکی اوبغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارا تغواڑی سولستارا تو سولستارا تغواڑی سولستارا تغواڑی خی پا کیوں بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا.